دوستداران از نام نیست در ولایت داد و اونجا کم بوده یا عدم قابله و دکتر بسیار زیاد دیده میشن. اگر زمینه بر ما مساعد باشه ما صادقانه میخواهیم که خدمت کنیم در ولایت. و در اخیر تشکر میکنیم.
سلسله از رنگ های زندگی رو از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8 صبح شد، رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
تاسیس تریم سی ستار فروغ در آزادی رادیو اوریدونکو تازمال خواه سلام. در خبرونه مو تر نهو بجوده در خبرونه پا راپورونه کبری چه هندی چرواکی وی دیران چه به هر بندر بچه افغانستان لنری سر نشلوی در اطلون که یو نیم کل پوشدو که پرانیستلسی نندشن بده در برگول یا جوزات سلارم دمی میاشتی پینزی بیشتما. اجمل ترمند خبرونه پا خبرونه پیلوی.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. بشپړ خبرونه واورئ. جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه د خاغلی رحمان د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالرحمن رحمان تر دې مخکې د کابل امنیه قومندان او تر هغه مخکې د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیالو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې د کابل گارنیزیون د پلازمینې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړیږي. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به یې نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر شوهدری اعزاز احمد کوي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس چې د استانبول د پروسې په نوم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې دي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کیږي. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان له نړۍ سره د وسطېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار مومي. هندي رسنوی د هند د ترانسپورت وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت وزیر ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کانتینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. تمه ده چې د چابهار په بشپړېدلو سره به د افغانستان په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همداراز پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره ونښلول شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د امن کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. د پولند ولسمشر بورینی سیلاف کورموروفسکی د دغه هیواد د ولسمشۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر ټول پښتانه خي چې دوده د پرونی انتخاباتو 3.5% رای ګټلې دي. د شپته کلن کورموروفسکی وویل د رای ورکونکو انتخاباتو ته درناوی کوي او د خپل سیال ته د جمهوری ریاست د وی برالۍ دورې غوښتنه کړې ده. د 3.5 کلن دوده بریا په 13 نږدې لس کلونو کې په پولند کې د اپوزیشن ګوند لومړی انتخاباتي کامیابی ګڼل کیږي. د کورموروفسکی منځلارې ګوند اته کاله پر دغه هیواد واکمنی وکړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. ناش په نیوجرسي کې له خپلې میرمنې سره په یو ټکسي کې ناستو چې د ډریور له لاسه د موټر اختیار ووت او د سړک د څنګ د دیوال سره ولګید. پولیس وایي شپږتیا کلن ناش او میرمنې الیسیا چې دوه اتیا کلنه وه د ټکر په نتیجه کې له موټره رالویدلي او مړه پر سړک پراته وه. جان ناش چې د ریاضي علومو یو اکاډمیک وو په 1994 کال کې د گیمونو یا لوبو د تیوري او د تصمیم نیولو د ریاضي په اړه د کار لپاره د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومن.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. هندي چرواکي وی د ایران چابهار بندر بچی افغانستان له نړۍ سره نښلوي دراتونکو یو یا یو نیم کال پورډو کې پرانستل سي. په دې برخه کې ستونزې څه ده؟
دا بندر هغه بینلی لارې دی او وو ځان ته مده خوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار دی ایران دی دولت دی هندوستان دی افغانستان دی دولتو لخوا باید وشي.
د کانونو او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم نه دی ویلي چې دوی به د حاجي ګک د وسپنې پر کان پانګونه نه کوي. نو ولې دا څه وځي خبرې سوي؟
دغه البته د هندوستان لپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د حکومت سره د دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
د ایران یو پوځي چارواکی په افغانستان او پاکستان کې د داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ کړي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس مقدماتي غونډه کیږي. افغان او پاکستانی ژورنالیستانو پرون په کابل کې پر سوله او سیمه ییز ثبات خبرې وکړې. په یو راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو په وړاندې پرتې ستونزې څېړل شوې.
خزینه استادانو په بشک مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا ناظرګي مونږه.
پننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد سوي
ګټه وایي چې ځوانانو په خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب خپل کوي.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم په همدې خبرونه کې تر 9 بجو پورې اوریدلای شئ. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر بچی افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي ټولې لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیځ، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي سوي کال تر پایه پرانستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لاره ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن ګډکاري پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونې کار پیل شوی او پر روانې وکالې اتلس میاشتو کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلي دي چې د دې بندر د رغونې قرارداد به په دریو میاشتو کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدار از ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیون ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل په هندون د اقتصاد په هنزي استاد او د ترانسپورت او هوایي چلند په خوانی وزیر حمید الله فاروقي سره لدی چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لار بولی خو وايي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړی.
د چابهار بندر مشکل دا دی چې دوی خو د استحکامات او تاسیسات زیربنایي کې سرمایه‌کاري نه شوې. بلې خو دا بندر هغه بینلی لارې دی او وو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار دی ایران دی دولت او د هندوستان او د افغانستان دی دولتو لخوا باید وشي تر هغو دا وتوانېږي هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مالي تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي، او په څنګه به د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته او همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري، هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی بنادر مخصوصا کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په حکه چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي، او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاسته سر شي.
نوی دیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومت غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی دیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و، خو تر دې دمه عملي چارې نوې پیل شوې.
پوره پوره کې مو واورېدل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. هند په افغانستان کې پر ځینو پروژو پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې اقتصادي مرستې هم کړې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم رسمن نه دی ویلي چې دوی د حاجیګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د سیوی کنسورشیم اکثر هندی شرکتونه له خپلې فیصلې تر شا سیوی دي. قاسم سولمل او دراپور جزئیات.
که څه هم د حاجیګک د اوسپنې پر کان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت ښودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په روسیې کې ویل چې د حاجیګک پر کان د نږدې 11 میلیارد ډالر پانګونې څخه تیرېږي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدي د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسمن خبر نه دی ورکړل سوی. دوی تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم له لورې رسمي اطلاعیه نه ده ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو تبن ستاسو سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپل ټویټر پاڼه کې دا یو غنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګه کان له پانګونې تیر سوی دی. دوی ویلي چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورسپانې د یو هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په غبرګون سوی دی. د حاجیګه کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت ستیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو، او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خدا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي شایي یو ولایت پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
ما په نظر سره ډېر زیات عوامل به دغه وي چې نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نګادي سیاسي نه او یو سلسله نور مشکلات د هندوستان سره لري. دغه البته د هندوستان لپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانونه د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې شاید د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ولایت کې خلک شکایت کوي چې ملي پولیس او محلي پولیس ورسره سم چلند نه کوي. د خلکو په وینا پولیس چې د قانون او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل سوي په زیاتو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کوي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خلک څه وایي چې دغه ستونزه له کله پیدا شوې ده؟
په دې ورسی کې یو دل بیا په کندهار کې د پولیسو د بد سلوک څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي. او تیره اونۍ د ښار په چوکې مدد سیمه کې یو ټیکسي چلوونکی چې د موټر اسناد یې نه درلودل، د پولیسو د تلاشۍ د پوستې څخه د تېرېدو په وجه د پولیسو لخوا ووژل شو. تر دغه پیښې وروسته د پولیسو مقامات وویل چې هغه پولیس نیول شوی دی چې پر ټیکسي چلوونکی یې ډزې کړې وې. مقامات دغه راز یو نوې خبره هم یاد کړه او دی وایي چې یو ځانګړې شمېره اعلان کړې ده. وایي چې خلک کولی شي د پولیسو د بد سلوک په هکله دوی ته د دغه شمېرې د لارې شکایت وکړي. په دې اړه د کندهار د امنیت قمانداني د امنیت امیر رحمت الله ترافي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټول هغه پولیس به نیول کېږي او جزا به ورکول شي چې د خلکو سره ناسم چلند کوي. دا راز لکه تاسو یادونه وکړه، د ښار د باندې په ولسوالۍ کې هم د جنو محلي پولیسو څخه شکایتونه کېږي. په مجموع کې چارواکي وایي چې د خلکو سره د سلوک په اړه په روزنیزو کورسونو کې چې پولیس ته ورکول کېږي، هلته هم د خلکو سره د ښه سلوک تربیه ورکول کېږي. او دغه راز په تېرو څو کلونو کې په کندهار کې لسګونه داسې پولیس نیول شوي چې هغه د خلکو سره بد سلوک کوي.
له صادق رښتینی څخه مو واوریدل چې په کندهار کې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي چې ورسره سم چلند نه کوي او یا هم د قانون څخه سرغړونه کوي. خو چارواکي وایي چې ځانګړې شمېرې فعال کړې ده چې خلک کولی سي خپل شکایتونه درج کړي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زمال ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بې ګناه خلک وژل کېږي. عبید الله غفران له غزنی په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټالان کې لاس لري. په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوي وشي. محمد سلیم له کندهار: په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي. دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي هم. عطا الله پوپل له روزګانه: په روزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه: په کونړ ولایت کې سمچور روان دی. چهارتراش دلګي پاکستان ته خچا کیږي، چارواکي هم مخنه نیسي. سمیع الله حلیمی: تندر له پکتیا: په چمکنۍ ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی. په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
د ایران د ځکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامن کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره پترڅ کې د دې هیواد د پوز د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعال ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شمې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدارا زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
ومردل چې یو ایران د ایران یو پوځي چرواکي په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر حضور اندیشنه څرګنده کړې ده او د خپل هیواد لپاره ګواښ بلل دی. اوس په نوریاس نوریا ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي
په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه په دې هیواد کې د امریکایي لوړ رتبه جنرال جان کمپل وروستیو څرګندونو ته ډیرو نړیوالو رسپانو خپل پام اړولی دی. برتانوی ګارډین ورسپانه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کمپل په کابل کې خبر وړاندې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر اوسه عملاً په افغانستان کې جګړه نه ده پیل کړې، خو دغه ډلې په فعال ډول په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پر مختللی کمپاین پیل کړی دی. ګارډین وړاندې د جنرال جان کمپل دا خبره هم راخسته چې ویلی دی موږ نه غواړو چې دا ډله پیاوړې شي او په دې اړه مو هڅې پیل کړي تر څو دا یقیني کړو چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر هغې کچې لوړ نه کړي چې اوس په عراق او سوریه کې مخته وړي. کوایت ټایمز ورسپانه په دې اړه لیکي جنرال جان کمپل ویلي چې افغانان تر ډیره د اسلامي دولت ډلې له نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولای شي. هند به د یو موټی امن لرونکي ډیموکراتیک او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته چې په نیو ډیلی کې لنډ دمه درلوده وکړه. انډین اکسپرس ورسپانه لیکي دواړو لورو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او مودی کرزي ته وویل چې هند او افغانستان په خپلو کې تاریخي اړیکې لري او هند له افغانانو سره دوستی ته ډیر ارزښت ورکوي. د ورسپانې په وینا مودی په خوانی ولسمشر کرزی وستای چې تر مشرتابه لاندې افغانستان ډیر پرمختګ کړی او همې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دي چې د دوړو هیوادونو ځوانان کولای شي چې د سیمې په سوله او ثبات کې فعال ونډه واخلي. په دې هدف د یک شمیر پرسپ کابل کې د دوړو هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول شول چې د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته څرګنده کړي چې سوله او ثبات د دوړو لوريو په ګټه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دوړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅې وکړي کولای شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنگ جګړې په سول او ثبات بدل کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د مؤسسې نوینه جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې مؤسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز ما همیست که جوانای دو کشور
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د لمنځوړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو اته ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کول د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل نامنی د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو لمنځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیست سمینه امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سوله او ثبات ته هڅې وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں دو ملک.
زمنګ دراتک مقصد د دې چې د خلکو ترمنځ خیاړی کی ټینګې کړو. د افغانستان او پاکستان خلک سوله غوړي. موږ غواړو چې اختلافونه ورک او د دواړو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړو ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل ووسی.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګډ ګډ ته ورسوي.
اثر په عوامه پکار دی. رائټرز ته د مخفل سوسایټی دا نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسولو دا اتیوسل زر دو زر ته زما په ذریعه دغه سیزل بل ته زموږ بلاګ رائټرز دی هغوی به دا انشاءالله لیږي نو چې دا خبرې عوامو ته ورسي نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 60% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوینې جوانان افغانستان مسؤلین هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
پراپور کې مو وردل چې د افغانستان او پاکستان ځینو ژورنالیستانو د سیمې او نړۍ د ثبات او سولې پر مسلې باندې په خپلو کې خبرې وکړې. د پاکستان پایتخت اسلام آباد به نن د آسیا زړه هیوادونو په نامه د یوه مقدماتي کانفرنس کوربه وي. ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې به د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو د یوه ستر کانفرنس ته د جوړېدو نیټه وټاکل شي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره د چمتووالي په لړ کې یو مقدماتي غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یو خبري کې اعلامیه کې ویلي چې د غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي، خو مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري پر غاړه وي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د غونډه د استنبول د غونډې د پروسې په تعقیب کې ترسره کیږي. د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د استنبول د کانفرنس پر مهال چې په چین کې جوړ شوی او پاکستان د 2015 میلادي کال د غونډې قربتوب منلی و. د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2018 میلادي کال کې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره پیل کړ چې تر اوسه دغه بهیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړو هیوادونو پر استازو سربیره دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ییزو نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. دغه سفارت وان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او د ایجنډا په اړه وویل. د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی. نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي. دغه کانفرنس وروستۍ غونډه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه چې پر نورو سربیره پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه دغه بهیر د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به خاید روان کال په پای کې جوړه شي. دا وزارت همداراز وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د بهرنیو چارو د وزیرانو پنځمې غونډې ته اعلامیه هم ترتیب شي. دا یادونه ورده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه ارزویه وایي چې خیخي پایلې به ولري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجیاس اوسنۍ خبرونه مو تر 9 بجو د چي د ورکو عزیزانو د لټه پروګرامي یو برخه جوړوي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه رحمت الله درځي امر د جراوت لسوالي څخه در سره پاري کیم. نو په جراوت لسوالي کې خاص تن په منډه پسیمه کې دا د پډور راک ورک بيخي د رسوي دا او د ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې لاخته دي. په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت رغنه ورته کې حکومت پیسې ورکی د پیسو مقابل کې هغه بس نو ورته کی هغه کسان ته چې پډر د روین خطي دغه ناوړې عمل څخه چې موږ ته یو هدایت وکړي لوړپور چې موږ دا خواهش دي چې په دغه حق له باندې یو څه رڼا واچي دغه مشکل حل کړي دغه ځوانان ټوله ورځ تر بدې روینیان کېږي او ډېر کېږي.
د ازادي رادیو د یوې اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدې په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل شوی و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رای ورکړي. بل راپور مده چې په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات شوي چې لا هم جون نسی کولی شوونځیو ته ولاړې سي. دغه راز په کوټه کې پر یو دوکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګرنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. هندی چارواکی وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان ته له نړۍ سره د وسلې دوه امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماته وخوړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جاناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر وایي چې د جنگالي به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي. او عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبیلو په مرسته هغه سیمې بیرته نیولې چې تیرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله دې ته مجبور کړل شوی و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رای ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندید ته رای ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د سر ادارې په نوم د یو سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شنواری په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپل حقیقت مرای چې ماغه ته ورکړې په غیزه پخیمانه یم چې ولې ما دې تا غره ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راتوله چې زه دا کوم دا کوم خو تر اوسه پورې ما ته هیڅ کار هغه نه دی کړی.
راته مراد الامین يم د ځوان مستقل تړون د ټولنې مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې چې د ځوان څخه استفاده وکیدله یعنی یو کس ورته ویل چې دې ترای ورکړه دسه ورته نه ویل چې په دې برنامه ته په کتلو سره راي ورکړه. نو اوس لپاره به دسه کار وشي چې ځوانان ته د وخو درش شي یو کس برنامه دی وکتل شي او د برنامه مطابق د ځوان راي ورکړي. نو کچېره دغه سي پروګرامونه لکه څنګه دلته نیول شوې ده پولیس والو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي دا ډیره ګټه وروي.
پاول که باید د هیواد امنیت تامین شي کچیر امنیت تامین نشي نو دینش کولې مخصوصا خويندې چې لار شي رای ورکي او بل باید عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ شي تر څو د خپل حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځ سیمه کې لټاکنو څخه د ساري ادارې مسول اجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړی. خو په خبرې کې چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لورو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوی دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته هلته رسنۍ نشته هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به په خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب په خپله کوي.
له انتخاباتو څخه د تاري ادارې د مسولینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او به هڅول شي چې پراتونکو ټاکنو کې د خپل خوښې وړ کسان غوره کړي.
ومردل چې په جلال آباد کې ځوانانو ته د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام جوړ شوی و. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم جنې نسی کولی ښوونځیو ته ولاړ سي. خو اوس ترې وه د خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې په کې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړیږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال داود تپان راکوي.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي. خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربېره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو ذکور او نس البته پکې شامل دي. 221 چې دي اناس معلمین دي. همدغه شانتي 2009 چې دي ذکور دي.
د موحد په خبره چې د خزینه خونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزې نه لري، ولې لوی ستونزې هغه کلتوري ستونزې ده چې د خزینه خونکو د کار مخه ډب کړی ده.
په مجموع کې د خزینه استادانو په بش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه تعلیم هم لري هغه بیا نازرګي مونږه.
نو وړي دا وایي چې د خزینه خونکو استخدام او د غوي کار ته زمينه برابرول خاص شرایط او تاړتیا لري، او په مجموع کې وستونز هغه دا چې خزینه خونکو امتیازي معاش غواړي.
خزینه خونکو د لپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورتور کول کیږي. دا د پالیسی ډیر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جندر بخش کې چې کم پالیسی ده ک خزینه معلمین دي ک نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي دغه نه ده مراد شوی. نو د لپاره چې مونږه خزینه کارمندان معلمی ته جذب کو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو د ته یو خاص شرایط د ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه خون کې په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په 13 کلونو کې د پکتیا لیدار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغ شوې دي چې د چارواکو په خبره عملن کولای شي د خونکو په اساس دنده اجرا کړي. خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې آزادی رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړی. تاسو هم په کولای سي چې د آزادی رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونه کې برخه واخلي. آدرس یې د facebook.com/azadirradio. په کوټه کې پر یو دکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپ کېدو له کبله دکاندارانو احتجاج کړی دی. د کوټې تجارانو سمدستي د شهر لوی او واړه کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په احتجاج لاس پوري کړی دی. نور تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې نامعلومو موټر سایکل سپورو وسلوالو د کوټې په مسجد سړک کې پر یو دکان ناببره ډزې وکړې چې په دکان کې ناست دوه ورونه یې سخت ټپیان کړل. روغتون ته تر وړلو وروسته یو تن ساه ورکړه او د دویم حالت هم مرګونی بلل کېږي. د دغو کسانو د وژنې په ضد د کوټې دکانداران او تجاران سمدستي سړکونو ته راووتل. د ښار دکانونه یې د احتجاج په توګه وتړل. پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د کوټې د تجارانو مشر عبدالرحیم کاکړ په دې آزادی رادیو ته ویل
دی کې د انتظامیه ډېر سخت کمزوري ده. باید دا چې قاتلان گرفتار کړي. کې گرفتار نه کو نو زمر د احتجاج به دراغو پر جاری چې درڅو پر قاتلان نه وي گرفتار شي.
پولیس وایي د پیښې په مرتکبینو پسې پلټنه پیل کړي خو تر اوسه په نیولو نه دی بریالي شوی. عیني شاهدین تور لګوي چې پر موټر سایکل د سپرو کسانو مخونه ښکاره وو او لڅې روش یا مذهب هزارګان معلومېدل. د اهل سنت والجماعت سنی ډلې لزګونه کارکونکي هم د دې پیښې په خلاف سړکونو ته راووتل او د قاتلونو په خلاف یې شعارونه ورکل. د دې ډلې وغړي مظاهره چانو ته په وینا کې وویل
دا دهشتګردي د ایران په سازش سره په مو اسلامي جمهوریت پاکستان کې د دې په توسط سره کیږي چې د دې ملک حالات خراب کړي، دلته شیعه سنی فسادات جوړ کړي.
په احتجاج کې شامل د وژل شوی دکاندارانو د اکازوی شوکت ترین وایي دوی هیڅ بدله چا سره نه لري او نه د تر ځامن له کوم مذهبي ګوند سره تړاو درلود.
سر وختي راغلي دکان خلاصوي په مسجد روډ کې د دکانو د څنګه شان ایستل په دا وخت باندې دوه کسه ورغلي دي. پر دوی باندې فایرنګ وکړي. پر موټرسایکل باندې سوار وسول دا اول وخت نو مرده غدا چې د کم قاتلان دي دا دی ونیول سي اول دا او دا ټارګټ کلینګ چې دی هغه د کوچي د شارت چې دی باندې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د تیر ایالتي حکومت په مهال په کوټه کې لسګونه کسان په هدفي پیښو کې ووژل شول، خو د اوسني حکومت په تیره دوه نیم کلنه موده کې په هدفي پیښو کې کموالی راغلی و، مګر اوس یو ځل بیا هدفي وژنې پیل شوي او دا په یوه اونۍ کې دویمه پیښه ده. یوه اونۍ وړاندې هم یو لیویس پولیس نامعلومو کسانو په کوټه کې په ډزو وژلی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، له نیکمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله موږ ته معلومات رالیږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. خو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالیږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی، د ده په هکله معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د یک لور سوالی خبرې کوم. موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د استازي خراب دي، وایي چې زه د ضرورت په کلي د ضرورت د کلي یم. روحاني صاحب کدای شي د چا پیاري یا مقصد رالېږي، یا دا په یک فسلام.
ګران دوستانو، تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسو د دغه ورک شوي په هکله څه معلومات وړئ، نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره 00903 ده، د افغانستان کوډ ده و یاو پینزه دری و دری ده تلیفون شمره واره بوایم و شپک و یاو پینزه دری و دری
یاو گونگای دا دیر لسوار لسو کلو او مرکه دا یاو نیمه میاش دو میاشتی کیگی سه مکسره دا او سوکی نپیدا کیگی کار سوکی خلوان می او دیموگا غاز آوری بس دیش میره سر جاری که ونی چی سپر و اتا چلیر ویس نه نوی یاو سر پنزوز سپر و اتا چلیر ویس نه نوی یاو سر پنزوز منانا پا مخم خست
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبری کوم د بی سبزا نلتا یو رک عزیز دا یا لامامت پا نامو باین دادوام یا جلده من سر کی سمنگ سارا دا او دارا حقنی مرزم لری او څه څه کې پدې اړه معلومات وړي پدغه شمیره دې ماته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخري اته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شته ته ولس درې سو څلو راتیا ساده
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15 تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږی است اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
زما سلامونه اونې کې خبرې کوي د ازادي راډیو کارکونکو په دې اړه مې چرو جوړه خوشاله وایس د ولی محمد زلام خبرې کوم زموږ یو شخصه دی د یلمن په د یلمن ولایت کې د ناوی ولسوالۍ دی نمې څنګه ولادي د پلان نومې لکه ما خوندې تقریبا پروس کال روزي ته واتول فاتوي سکندر ولایت تللې دي نظر کسو دي باندې راغلي په هر مسلمان ورور سره د سنولا په برابر باندې معلومات سره شپارس کال دي هر مسلمان ورور سره د سنولا په نامه باندې ارڅو خبر دي چې د سنولا باندې آل لري لطفاً د ټلیفون شماره مو سره اړیکه ونی سي خپل سرني جام واخلي د ټلیفون شماره ده 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زرمت ولسوالی چې په قوم ساحه کې یم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. تاسې زما ورور په نوم د ازادي اووه کاله د مخه له کوره وتلی او بېزرکه شوی ده، خو زما ورور د ازادۍ په خپل معرفي کوي. د دې دپاره زما ورور دی وویني او ویې پېژني بلکې دا دي ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. ایمانوي ورور یې له مخکې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 300,000 افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
الو السلام علیکم زامن لا خبر کوم د کندهار ولایت د میوند سوالی خبر کوم زما وروري سنلادي اسادی دماغی مریضی ورته شته چې نن ورکه سوي دی په لوی اختر کې هر څوک تاک معلومات لري په دا شمه راځي مرته زنګ وو چې په بیا رجیش نن وی درې ساو سره ورته څه پر بیا رجیش نن وی درې ساو سره ورته سلام. الو السلام علیکم زما یو زید د محمد شاه په نام د کندهار ولایت د نن مایه څخه ورکه سوي د ودنو کال کیږي کہ ہر چوک پر معلومات لري زمان نن او د ستار ته کہ ہر چوک پر معلومات لري لمر سره د پردې غشمیرو ته ماس زته ته پر بیا ته تل وېش ته نو سر در تل وېش ته توجه زه هم نن نه چې هر ځای لمر سره پردې غشمیرو ته ماس ونه سي.
السلام علیکم محمد صابر افغان ما لکندار ولایت نه موږ ولک ورکټو تقریبا د اتلس کال په شاوخوا کې دی په یو څه مې باندې او فرص کم چیرې خړلې دي اندې فرص کم ول د فشن سوې دي خپل مدک سي او د اصلي د باندې څه څه دم کې دي کار څه کې پاره معلومات ولري نو څه دې پرداغه چې په نړۍ کې تماس ونی شي پر وسا د څه دې یو ډیر یو ډیر
دغان خبرې کوم ولایتي لوګر ولسوالۍ اګرینه د احمد خیلو د کلینا زمنګ د کلینا یو کس د ترکشه وي د معروف خان په نامه د پیندو د سکالو په عمر دا او ساتي تکړه به پیدا کړی دا دوه کال کیږي چې نادارا کړه دا و شمیرو سره اړیکه ونې سي چې دارا کوک او وي فرواویا اته پندوس دوه دیر یو سلا وواویا شمیره یو دل بیا وای چې فرواویا اته پندوس دوه دیر یو سلا وواویا
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی چې د شاولی په نامه د لس کال کیږي چې ورک دی کار څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل زما دغه پیغام او زما سره د په دغه شماره تماس ونیسي سپر و سپر شپاز درود څلویشت دو اویا نه پنځوس شماره یو ځل بیا تکراروم سپر و سپر شپاز درود څلویشت دو اویا نه پنځوس هر مسلمان زور که بخبر وي یا معلومات یې زما سره دې په دغه لمبر تماس ونیسي څوک نه یې بخبر یا په اړه معلومات نه لري ما ته دې زنګ نه وي د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی نومیږي چې مشهوره په شیرین دی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د اشغې د کلی دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا څلور کال کیږي چې نسته. تقریبا عمر دی د 22 کالو یې. نو خدای کې چاته پاتې په دغه لمبر دی مشته زنګوي صفر وساو زجر دروجر واغا والسلام.
دا زه کار کوم کو ته زموږ د اعلان دی چې ما یې بریده په نامه د ولید د کریستو مسالو دی د شرکې د چینه دی دا وکاله چې د کور وتلې دی د تاک له موږ معلومات نه لور دا قدر معلومات لري چې بریښ تکللې دی په بریښ کې تاسو وي دی هر مسلمان وو کده د پاک له معلومات لري مستجی بیا پر دغه شمیرې ځان وې د څور هغه دی د باغوان ورور دی د شغاتی ورور دی د عبدالله ورور دی د خیر سره بیخي ډیر سره په انتظار دی دغه شنیانې تر شا پاتې دی پدا شمیرې دې مو سازم ګول د خیره
سپر وا سپر وا دوا شپر دوا دوا شپر وا شپر پنځه بل شمیره هم د سپر وا نه پنځه څلور دوا پنځه دوا وا څه
کله محمد د ایزابل ولایت متفقلات نو خبره کوم زموږ یو شخص ورکته د پنامه د نصیب الله ده د حمید الله زوی ده یو بل ورور لري هغه رمسلان نومیږي د زابل ولایت نه مرکز قلات د کشانو د کلي اوسېدونکی ده میانه کته سړی ده تورنګ لري په یو شپه باندې شنه خالونه هم شته که دی په خپله زما غږ اوري او یا د ده په حق څه څوک معلومات لري موږ سره دې په ده شمېره باندې تلیفون وکړي صفر او یا یو څلویښت اووه دېرش اته سوه دولس شماره یو ځل بیا صفر او یا یو څلویښت اووه دېرش اته سوه دولس پنځلس پنځلس یا شپاړس کاله کېږي چې له کوره دوخه نادره کړه موږ یې په حق هېڅ معلومات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که دی خپله غږ اوري او یا د ده په حق باندې بل څوک معلومات لري موږ ته دې په هغه نمبر باندې تلیفون وکړي ډېره مهرباني لري.
انډیوال مې بیا هغه ورک شوی دی دا یو نیم کار کېږي د سلیم په نامه دی کې هر څوک پاک له معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي دغه زما شمېره ده صفر اووه نه صفر دوه صفر درې یو اته صفر اووه سلام د خدای په نام.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. عبدالواسی او پاما هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دی د خنګول په نامه دی درې میاشتې کېږي چې د کور نه داچل که چا سره پاتې ما سره د په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې د 0 2 43 2 44 0 2 43 2 44 دغه مې ټلیفون شمېره ده که چا سره پاتې ما سره د په دې شمېره اړیکه ونیسي بیا دې خپله جایزه ترلاسه کړي.
بیا السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو تن ورور چې بخم آباد نومېږي، د جلال الدین اکاذیبي د 4 کالو په عمر د کندهار ولایت د لولې د سیمې څخه د کوشنی اختر په ورځو کې نادرکه شوي دي. که هر چا ته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دي تماس ونیسي: 0 8 0 8 1 4 2 8. د ټلیفون شماره یو ځل بیا: 0 8 0 8 4 2 4 8. مننه.
زه محمد سید د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومېږي، تقریبا د 2 کالو دی تزیم کړی دی، 2 پارېخې تزیم یاد کړی دی، حافظ دی. د یوه میاشت کېږي تقریبا د کندهار ولایت د سیمانو پلسه نادرکه شوی دی. معلومات لري یا دی خپله دا اعلان اوري، ورته شماره دې موږ ته زنګ ووهي: 0 8 8 4 9 6. شماره یې ولې بیا تکراروم: 0 8 8 4 9 6. وسلام.
السلام علیکم، زه سمیع الله د کندهار ولایت میرویس نیم څخه خبره کوم. زما یو ورور 6 ورځې کېږي نادرکه دی، په دا ټلیفون د خپرېدو سره سم زما ورور ربطیت که یا څوک د ده په اړه معلومات ولري او یا ورته معلومات په دې شمېره زنګ وي: 0 8 4 5 4 او بله شمېره ده: 0 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دی د هلمند ولایت ازادي سیمه سوالي د زیر جراب د حاجي سلام خلک کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور سنور محمد میر د سنتکل په دیو خانه دره کړی په دې زما ژور کړی د کوم دوست او انډیوال زما ژغه اوري په دغه شمېره دې مونږ ته زنګ وایي 0 3 1 4 2 6 1 په دغه شمېره دې مونږ ته زنګ کوي. السلام علیکم.
زه عبدالحمید نومیږم. زما ورور دی محمد ابراهیم نومیږي. څلور کاله کېږي چې د کور څخه تللی دی. د شاولي زوی دی. د ماشم لسی دی. د هلمند ولایت دی. د ناوې د ولسوالۍ دی. چې څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې تماس ولري 0 3 4 6 8 0 3 4 6 8 0 3 4 6 8.
سلام علیکم. اسمان محمد خان دادم خان زیرم ده کندار ده یری و رسالی ده کماسیم. اسمان یه ورود ده نولا پنامه تیزه کالی کهی که ده ایمان ده یری و ده ایمان ده گرمتر ده ورکای مرکسه ده. هر سور دیگه معلومه ده یه اخبال از مزاقه و ده پدر شماره مکت میکنه که 0 1 0 1 1 4 9 5 3 ده شماره یه زرگیت کرده. 0 1 0 1 1 4 9 5 3 نه هر څو د دې معلومات یو خپل مزاحمت دی چې دغه شمال مستقیم شوی د خدای تعالی د خدای د پاره یې ځای مو کوي هر څو د دې معلومات لري.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. تر بیا تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري. ستا تاسو له پیغامونو نه
پریشان خروټې د هلمند ولایت ګرمسیل سوالي څخه سره مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمدی څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې دې ګرانۍ مخه ونیسیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسیږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل دا افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کړي، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې درس وي کې افغانۍ نه چلیږي. ټول پاکستاني اروپایو په کلدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول دې د ګرانۍ مخه ونیسیږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کړي، افغانیو ته دې پاملرنه وکړي.
خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرده نیو کلو هم جنگ وجه دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری